Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې دا سهار 15 بجې دي تاسو مخه کله آزادۍ راټی نوري دا سارنی خبری مجله په خبرونو پیلو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسی روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس نه ټپین شوې ده، لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوې چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر د جن پاین کویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا 14 مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. کلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلې دی او له دې چې خوشې شوی دی دا ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوی کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې کتلی و. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړونده ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمرک د جوړولو د څرنګوالي په اړه د ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د WFP پیغام زیاتوي چې مهال له اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تېر شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي د پنجشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په 100 الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و پرون د هیټرو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیټرو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بېرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په یو دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو لا زده رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. که هم کابل ته لوړ پوړی پاکستانی چارواکی راغلی، خو لا هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري.
په ګوډو کې نه درته زما په ګوډو کې څلور ډبرې کېږي او ډاکټر د بارا په درس میاش لا یو فراتیو ورو وځي چې په دې نه لګیږي دې بیا خو کې په دې مناسبه
باندې د دغو کسانو ستونزې یو دا چې د څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د اوښتو ختمه دي. په دې اړه به هم درسره څو زیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه، خو په مزار شریف کې بیا هلته د سخي جنډې د پورته کوونکو یا دغې زیارت مینهوال وایي اسرائیل د هوایی بریدونو پاړه باندې چا تازه کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالعه مو شته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبری خپرونه کې مو ظفرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافرو پر مخ خلاصه شوی وی تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکي ستونزې یادې شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغو خلکو چې غواړي د تورخم له لارې خیبر پختونخوا ته واوړي بېګا شپه هم په دغې لاره کې د تېرېدو په تمه تېره کړې ده. تفصیل احمد تکل لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بېګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تېره کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمهیزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل و. له درېو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 22 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بند کړه چې پر طالبانو یې د پاکستان په خاوره کې د نویو مورچلو د جوړولو تور ولګاوه. او وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ درې شپې پرلا پسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو د کړکېچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې دا حملې په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت تا ته د پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیالګي کېنول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچ شوي دي. تو وایي حکومت د دې نیالګیو د کېنولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نه حلشانی را
برابر کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ایښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او پکار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاک شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند ادارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یوه غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوی سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلاره به یې د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري، په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي، دغې تګلاره کې شاملې کړي. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16مه اعلان کړی هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل سي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دی ورسره مخ و، له خپل هېواده وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
شرایط اساس شرایط بحرانی و اصابار که فلان در افغانستان جریان داره
پدی حساس و اول نورین دکو شرایطو که چه افغانستان که روان دی و افغان کدوال نگر و ستون سر لاس و گریوان دی داستان دزغم ورنه دا پزنگری دول خو و کسانو تا چه وطن کور جوان او طول اشتمنه دا لاس ور کری
دا پداسی حال که دا چه دا 2021 کال پا آگست میاست که پر افغانستان دا طالبان و لبیا وکمانی دو روستا یو شمیر افغانان چه پخبره ایل امنیتی و اقتصادی ستونزو سره مخ وو دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمیر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ وو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
وړاندې به په دې اړه سره راپورونه واورئ چې پرون جمعه په مزار شریف کې خلکو او د افغانستان په نورو ښارونو کې خلکو څنګه نوروز لمانځلی دی همدارنګه پښتونخوا ته په بخښنې سره ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو د بلوچانو د وضعیت په اړه به هم جزئیات درکړو اوس ورځو خسې ته پر غزې د اسرایلو هوایي بریدونو بیا هم مرګ ژوبله اړولې او په دا سال کې چې د اسرایلو پوځ خپلو سرتیرو ته د غیتړانګې ته د ننوتلو امر کړی دی دا تلبیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پاتې اسرایلي یرغمل خوشي نه کړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي په دې اړه نور تفصیل احمد تکنورو
د اسرایلو پاوز پرون د غزه خار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل عیني شاهدان او د یو سیمایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو مېرمن د هغې خواند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول د اسرایلو پاوز وایي چې د غزه په خار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې وو هوایي حمله کړې ده د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاد شوې هوایي حمله همدا و کبل یو اسرایلی پاوز پر خپل ټولنیزو پانو د غزه خار د لویدیس په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړي او فلسطینیانو ته خبرداري ورکړي چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي د خبرداري یوازې څو شپې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شند کړي دي چې د غزه له شمالي برخې څخه وشتل شوی وو او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي خار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول د پنځمه پورز اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر زینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح خار پر لور وخوځیدل پوزو ویل چې د غزه د خار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندی بیا پیل کړه د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرونوویل پاوز به په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نه وي کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي لغ رئیس چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه نږدې شپږ سوه فلسطینیان د اسرایلی پوځ په حملو کې وژل شوي دي د اوربند موافقه لمخه په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرایلی برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي د اوربند موافقه په لومړی پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندۍ او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل اسرایل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاګ شپې سبا کوي اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړي دي
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلګو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه ده لمانځلې. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به یې د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سږ کال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او فرهنګي فعال رسول ملک سید 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کېده چې د تاریخ مبارک کې په جندې بچی کېدله. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ نمانځل کېدله. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله راپه دې پته دا ورځ بېخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو وشي هغه یو خواته را او بل خواته د اوسنۍ شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډۍ کېږي نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د تېر جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسمو ته راتلل او وروسته به بیا د ګل سرخ په میله کې ګډون کاوه. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي د وایي شرایطو نه هیلې کړې او د نوروز منځنۍ پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
پخوا به مې هفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مو راټولېدی. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و اوس یې حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سیل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هېڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوې کال په مراسمو کې موږ هېڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه وو چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو، دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه وو. هېڅ نوې کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی شوی ده او که نه نوی شوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړې، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چاته نه ده ورکړې.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوروز په نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلروش ساته.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوی دی.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکي سازمان بلوچ جهتي کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د شپې ناوخته وویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں، ریاستی جبر دے او بلخا چ پرامن احتجاج کو ان کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کارے دی. نن پکوڑا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیسو پر ڈزو وجلی درے کسان مرا او جار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا درملنے دا پار یوڑل شول نی پولیسو ہغوی التغنی ول دا ریاست چ سمرہ ہم ظلم کوی مون بل خپل روختن پشان شو مون د خپل مڑو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر دولت بل کڑے دے او مخ کی چہر سے کی گی ریاست پہ ذمہ وار وی
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کے دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنیو سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی د چا دی دالانہ د ثابت شوی زکا چی مظاہرہ چانو مڑی رختون دا د قانونی کاروائی لپارا ندی روڑی نموڑی دا وکڑی چی مظاہرہ چانو د سڑک د خلاصول پا مہار پر پولیسو بریدو نکڑی کانی پی غرزولی او تشدد کڑی چی لامل ایلس کسان چی پکی پولیس سرتیری هم شامل دی جو بل شوی دی دان خطی حق محال پیل شوی کلا چی پرون دا مارچ پا یوشتما بلوچ یک جہتی کمیٹی د خپلو نیولی شو قڑو بیربرک بلوچ ڈاکٹر حمر بلوچ خزینہ غڑی سعید بلوچ او نور بلوسانو د خوشی کولو لپارا د کوټی ل سریاب سڑک څخه احتجاجی لاریون پیل کړو پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کې بیان کې ګیس پی وکړو لاټی چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کانی وشتل بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر زد نن د مارچ په دوی اجتماع په ټول بلوچستان کې بشپړ هړتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستی ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي په کوټه کې موجود د یادی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي
کل جو ہے پورے بلوچستان میں احتجاج کی کال دی
دی وای بلوچ یک جهتی کمیټه په ټول بلوچستان کې د هړتال اعلان کړی دی منګه ټول سوداګرو ته ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هړتال دی کامیاب کړي منګ د خپل مړو حساب غواړو منګ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو منګ د ماورای عدالت وجل شو بلوسانو حساب غواړو حکومت دی په کوټه کې د مظاهره په محل نیولې شوې 50 یا کسان سمدستي خوشی کړي
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے ارسٹ کیے ہیں.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیښې پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دي تایید کړي خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندې کړې وي چې له امله عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون له مخې لارې خلاصولو ته پابندي په کوټه کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دوو ورځو راهیسې جزوي بند دی خلدی پی خرستو انٹرنیٹ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاری د کنٹینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه خار کې ځای په ځای کړی شوی دی بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیخې غندنه کړې ده د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستان په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي دا غیر منصفانه عمل دی نېشنل پارټي پخپلا اعلامیه کې ویلي چې په سولیزو مظاهره چانو بریدونه لاټی چارج او شلنګ غندنه کوي او دا ډول تاو تریخوالې به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولیزو بلوسانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستی تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ ښکاره کوي د ده په وینا چې یوازې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره بلوسان ځوانان وجل شوي محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوسانو غږ د ګولو په وسیله نشي غلی کولی او نه یې غلی کړی دی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دروژې رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحادی بہم دہم دہرات ولایت دربا سنگی دول سواری د چے گلبای د کلی تخنی داغه پیغام تاسو ته پیر دمه تاسې خوندور روزه روان تیر سو خدای به غوړن چې د امارات د لړپوړ چاروا کې کم شین چې د ګران دی لکه دا وس چې غوړین کې ګران سوې دی ورج خلا پراغه خیال ده او وړه منو کې ګران سوې دی دا نو کې سره ارزان کې چې کم مسلمانان د روزه په میاشت کې چې هغه چې پورته چې دا وس نو اردان چې بس سړی همې ثواب ډیر ده همې مسلمان چې وس کار ونه چې واخی نو بس پردا پدغه میاشت کې واخی نو چې دی ورو جماعت سړی وس ونه لري چې پیسې واخی نو پراغه مسلمان په سره کم کې رسی
سلامونه نیکی هیله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د واتساپ د پیام پر لیکه ستاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه په لیکه کې یم نو هیله دا چې روغ او جوړ به وای او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می عبدالمصابر د کاپسا ولایت تګابل سوالی څخه می پیغام پرې خده. دلته په تګابل سوالی کې روجا په یو ډیره ښه او خوندور آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدی سټوډیو ته راغلی دی. احمدی صاحب ستړی مشیو، سهار دې بخیر.
تشکر از